د نن او وضعیت په پروګرام کې د خبرونو نه علاوه د ټاپي په اقتصادي پروژې غږیږو. په ترکمنستان کې د ټاپي د غازو د پروژې د کار د بشپړېدو نه وروسته په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. نن د همدې پروژې په ګټو او نورو اړوندو مسلو غږیږو. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی. زېبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته ستړي مشه، مننه چې د امریکا غږ خبرونه اوري. درنو ریدونکو، د ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي د غازو د سری پروژې کار بشپړ شوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکو خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. لږ وروسته د دې پروژې ګټې او نورې اړوندې مسلې د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي صاحب سره راسپړم. همداشان په همدې اکله رپورټ هم لرو، خو تر دې ټولو مخکې یو څو خبرونه وایم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر نور هیوادونو د دایکوندی او د غور د ولایتونو ترمنځ په سرحدي سیمه کې په ملکی وګړو د وسلوالو بریت چې سوارلس کسه پکې وژل شول ډېر سخت غندلې ده. د بریت مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سپتمبر په 14 وویل چې طالبان به د دې بریت د عاملینو نه غچ واخلي. په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د ایران او پاکستان 355 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی خبر ورکړی دی چې د سپتمبر په 14 د تورخم له لارې 9 کورنۍ، د قندهار سپین بوردک له لارې 10 کورنۍ، د نیمروز د وریخمو د پله له لارې 15 اویا، او د هرات د اسلام قلعه لاري 240 کورنۍ بیرته افغانستان ته خپل هیواد ته سنې شوې دي. او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین فطرت یو ځل بیا د افغانستان د پخوانی حکومت د رنګېدو په وخت کې ازبکستان او تاجکستان ته د سلګونو الوتکو او هلیکوپترونو د انتقال د مسلې یادونه کړې ده او خبرداري ورکړې ده چې افغانان خپل حق چاته نه پریدي. باختر خبری آژانس د قاری فصیح الدین فطرت له قوله راپورټ ورکړی دی چې امریکایان په افغانستان کې لماتی وروسته د دغو الوتکو او هلیکوپترو د برخلیک په حق له په ډېرې سپین سرګۍ خبرې کوي. داود قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې د ترکمنستان د افغانستان په لار جنوبي اسیا ته د غازو د پایپ لاین په اقتصادي او سیاسي ګټو او نورو اړوندو مسلو خبرې کوو. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان دا پروژه د افغانستان او سیمه د هوساینې لپاره یو ستر اقدام بولي، خو وايي په دې مخ کې یو لړ ستونزې هم شته. په دې حق له اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي صاحب نظر او تحلیل لري، خو غواړم چې وګورم چې حافظي صاحب خبرونه کې دی یا نه. ازرخش حافظي صاحب، ستړی مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زما غاوري حافظي صاحب،
سلامونه او نیکی هیلې.
وعلیکم السلام، مننه چې خبرونه ته راغلی. مګر ساسي په اجازه حافظي صاحب، غواړم چې اول په همدې برخه کې د آشنا تلویزیون راپورټ خپور شي، نو بیا به زه او ته د خیره وغږیږم. مننه.
سلام، خدمت.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیږدونکو نلي کې د کار د بشپړېدو مراسمو ته طالب چارواکي هم غوښتل شوي وو. طالبان وایي چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی. د تاپی د غازو نلي کې د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه په تیرېدو د پاکستان بلوچستان او بیا د هغه ځایه د هند پنجاب ته غځول کېږي، څو ځله په افغانستان کې د جګړو او بې ثباتۍ له امله ځنډېدلی دی.
دا د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، یو ستر زیرساخت انفراسټرکچر دی او په عین زمان کې امنیتي کمربند ځینې جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډېر اړین ده، خو دې وکړي چې ترسره شي.
د ټاپی پروژه چې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، پاکستان او هند بهاریه ورڅخه 240 سلنه او افغانستان 14 سلنه غاز ترلاسه کړي. راپورونه وایي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 30 میلیارد متره مکعب غاز لیږدوي، هر کال 1500 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي. د فرانسې خبري آژانس د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکلي چې ټاپی پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمینه هم مساعده کړي. خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې سترې پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي؟
لوی ترین مشکل په دې کې دا دی چې اوس پورې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي، دی هغه ته آماده اوسي چې دا غاز چیرې خرڅ کې، پر چا باندې خرڅ کې، څنګه خرڅ کې، دغه ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کې په دې شي کې همکاري نه کوي.
د ټاپی پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای، خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپی پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2018 کال کې پیل شي، خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپل مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې ته او موږ ټول مسؤلینو ته دا تو فکر په برخه کې چې همدغه پروژې او دغه کاروان چې تر دغه منزل را رسیدلې دي چې اخري سرحد ته ورشي.
طالبان که څه هم د غرب له مالي او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقوقو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژي، قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلېدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مساینه کان د استخراج چارې هم پیل کړې دي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
قدرمن اوریدونکو، مننه چې د امریکا غاک خبرونه اورید. نن نو وضعیت په پروګرام کې تاسو د ټاپی د پروژې په حق را د آشنا تلویزیون رپورت ولرید. په همدې مسلې لکه څنګه چې مو مخکې ویلې، د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوه سره چې ازرخش حافظي صاحب دی غږیږم، تاسو به دغه نظر او تحلیل واورید د پروژې د ګټو په باره کې، سیاسي اقتصادي ګټو په باره کې، او د دې نه چې د منطقې ته څه ګټې رسیږي ګاونډي او هیوادونو ته. دا به ټول تاسو واوري چې زمونږ مېلمه په دې برخه کې څه نظر لري. ازرخ شافیزی صاحب محترم، د دې پروژې هغه لوی او غټ هدف او ډیره غټه ګټه به افغانستان لپاره سوي، اول دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې په هغه کې ترکمنستان کې حدودي د بشپړېدو کار او بخې د جوړېدو کار بشپړ شوی دی. اوس په افغانستان کې دغه کار پیل شو او ویل کېږي چې د دې سره به بیا جوړه بل کار وي، هغه به هم شروع کیږي چې هغه به بیا ریل پټلۍ وي. خو اوس په همدې برخه کې زه ستاسو نظر غواړم چې طالبانو رئیس الوزراء مولانا محمد حسن اخوند کله چلته وینا کوله د دې پروژې په برخه کې چې په ترکمنستان کې خبرې کړې په سرحدي سیمه کې، نو دوی ویل چې موږ ډېر خوشاله یو د دې پروژې پیلېدو ته، موږ ډېر انتظار یې سلو او رپورټونه وچ کم دیش کاله مخکې د دې پروژې لپاره خبرې پیل شوې. د طالبانو په اول دور کې هم دوی خپل دا کار شروع کړی و، نو اوس خو دوی وایي چې په افغانستان کې هم د دې د جوړېدو کار پیل شو. اول خبره دا ده چې د افغانستان ولس سبا د دې ډېره غټه ګټه سوي، ځکه دغه ولس د هر شي نه دغه سي اقتصادي پروژو ته ضرورت لري.
سلامونه او نیک هیلي تاسو ته، درنو همکارانو او همدارنګه د آشنا د رادیو او تلویزیون محترمو لیدونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
په اول سر کې دا مخې دغه و چې د منځنۍ اسیا هیوادونه پس سقوط د شوروي اتحاد په آزاد نړۍ کې مدغم شي.
درست.
او ترکمنستان د هغه سیستم څخه چې انحصاري و او متمرکز و او د شوروي پایپلاینونو له لارې د ټول خپل شتمني یو مرکز ته استول، اورال ته او هغه ځای څخه بیا جرمنی ته او نور هیوادونو ته ګاز او تیل انتقالېدل.
صحیح.
د دې لپاره غرب ډېر لیوال و، په تېره بیا امریکا چې دا منځنۍ اسیا هیوادو ته مرسته وکړي تر څو وکولی شي چې د شوروي څخه بغیر په خپل پښو ودرېږي او وکولی شي چې بینالمللي مارکیټ ته لاسرسی پیدا کړي. همدغه دلیل په خاطر دا خپل شرکتونو ته ډېر امتیازات ورکړل، مثلا یونیکال او بریداستا چې تاسو دا پایپلاین وغځوئ تر څو ترکمنستان وکولی شي چې خپل ګاز جنوبی ایشیا ته ورسي، او پاکستان هم د غرب د متحد په حیث چې ډېر انرژي ته اړتیا درلودل دغه څخه ګټه پورته کړي، او په عین زمان کې افغانستان هم د یو متحد په حیث خپل ترانزیت ترلاسه کړي. بیا جنگونه وشو او دا پاتې سو نشو هغه هدف ترلاسه، تر څو چې یو لسم د سپتمبر شو او په افغانستان کې بدلون راغی او نوی حکومت سره بیا بل چلند شو، دا پراخه شو، هندوستان پکې داخل شو او د تاپ پر ځای بیا تاپی شو.
درست.
آل د هندوستان هم سره زیات شو او لوی پروژه شو، یعنی مخکې دونه غټه نه وه. نو بیا ایشین ډیولپمنت بانک او ایشیا پرختیایي بانک مالی مسؤلیت په غاړه واخیستل، په هغه وخت کې اټکل کېدل چې 9 میلیارد ډالر ټول لګښت به وشي.
ښه.
اما اوس مهال چې قیمتونه زیات شوي دي، د تورم نرخ هم په دا 40 کال 10 کال کې په اوربان زیات شوي دي، تقریبا اوس اټکل کېږي چې د انزلاس څخه نیولې تر 2.3 میلیارد ډالر پورې دا پروژه مصرف لري.
یعنی د افغانستان تر پاکستان پورې تر سوچ او بوت رسیدي.
نه، دا غ چینی څخه چې د ترکمن بشي د ګاز پروسس مرکز دا
خدغه زیره.
ښه. د افغانستان څخه دی بیا تقریبا د 3200 کیلومتر د ترندستان پورې پراته.
ترندستان پورې. یعنی ټوله پروژه په عمومي ډول 10 میلیارډ نه 1 میلیارډ
ډالر. په عمومي ډول هغه کې بیا د 3200 کیلومتر راڅخه تقریبا 900 کیلومتر د افغانستان څخه دی.
ښه.
او افغانستان خو هغه اصلي کړی دی چې دا خرڅون کې اخیستونکو سره نخلوي. دا ډېر لوی پروژه ده د افغانستان لپاره، نه یوازې په پخواني قیمتونو کې 320 میلیون ډالر منل شوي چې افغانستان ته ترانزیت ورکړي، او ډېر محلي او لوکل خلکو کې استخدام شي، هغه څوک چې مهارت لري هغوی هم استخدام شي. قسم متاسفانه په افغانستان کې کاري مهارت په دغه برخه ډېر لږ ده.
بله.
او دا لکه چې تجربه د پایپلاین مونږ یې درلودلو، باید دا زیات خو نه باسو چې افغانستان په خپله یو صادرونکي د ګاز پات شوی دی، او تاریخ اقتصادي افغانستان چې ولولې شوروي تر یرغله پورې افغانستان په تا 57 کال کې هم دوی تقریبا 8.4 میلیارد متر مکعب ګاز صادر وکړ، او زمونږ د صادراتو لویه برخه همدا د ګاز پیښې وي.
ښه.
د جرقدق او یتنتاق هغه د ګاز د ساګانې څخه د صادرېدل او اوس مهال په تر درېدلې تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې دغه څخه حرکتونه پورته کېږي. په دې کې چې یو وخت وکولی شو چې دا ګاز هم د افغانستان د خلکو په ګټه وباسو. خو په هر صورت راغلو په تاپي دغسې یو لوی پروژه ده. د اوس د قیمتونو له مخې چې دا هر شی قیمت شوي ګران شوي شاید حق العبور هم تر شپږ سوه میلیون ډالر هم زیات شي. مخکې دا درې سوه دوه اتیا میلیون ډالر منل شوي وو.
یعنی په کال کې به چې دا پروژه تکمیل شي په کال کې به د حق العبور پیسې شپږ میلیونه ډالر افغانستان ته رسیږي.
همداسې شپږ سوه مخکې درې سوه دوه اتیا میلیون وو.
ښه،
اوس زما اټکل دی چې قیمتونه لوړ شوي دي، ترانسپورټیشن په دنیا کې ګران شوي دي. یو کنټینر مثلا د چین څخه اروپا ته اووه سوه ډالر وو، اوس هغه نهه زره ډالر دي. نو همدغسې خو بیا عقل عبور فیس هم زیاتېږي، باید زیات شي.
یو خو دا امتیاز شو چې دا عقل عبور اخلي، بل به خپله افغانانو ته کار پیدا شي. درست
دا چې ځي خو دا د هغه څوک چې دا په ایمار کې افغانان ته کار پیدا کېږي، که چېرې موږ کاري مهارت ولرو او خدای انجینر پورې هم افغانان کولی شي دلته په خپل قلمرو کار وکړي. بل دا چې د پایپ لاین د امنیت لپاره د پایپ لاین تر څنګ یو لوی لار جوړیږي، ځکه چې دا خو ډېر چې درې دېرش میلیارد فیت مکعب ګاز صادروي، باید پایپ لاینونه ډېر لوی پایپ لاینونه وي، یعنی قطر زیاتی. دغه لپاره تر څو چې سم سړک نه وي انتقالول یا ترانسپورټیشن ډېر مشکل دی. په دې خاطر دوی مجبور دي چې دغه سه لوی سړک وباسي. دا هم افغانستان ته پاتې کیږي، مثلا ترغوندي څخه نیولې یا تر بولدکه پورې
سړک. نه مو مقصد دا دی چې دغه پایپ لاین په دې سړک باندې ورتیر شي. درست؟
نه نه نه، پایپ لاین خو په خپل ځای کې تیری سان کې
دغه تر سان
دا ترانسپورت لپاره چې مثلا دا پایپ لاینونه انتقال
کړي
او بیا وروسته چې دا جوړ شو د حفظ مراقبت لپاره، هلته استیشنونه جوړیږي. دا استیشنونه هم د حفظ مراقبت لپاره بیا فرانک کولی چې دایمي کار ولري چې پروژه ختم شوله. بیا همدارنګه دوی کولی شي چې د امنیت په خاطر هلته خپل امنیتي ځواکونه، خصوصي کمپنۍ، امنیتي کمپنۍ بیا هلته جوړ شي. دا امنیت د پایپ لاین خو ډېر ګران دی، دوه میلیارد ډالر چې قیمت یې درې ویشت میلیارده، خو دا دغه ساتنه هم پکار ده. نو دا خلک، هغه لوکل خلک، د هر چېرته چې د محل خلک، هر څوک چې هر چېرته ژوند کوي، د هغوی څخه د امنیتي شرکتونه نفر نیسي او دوی همالته ضمانت کوي او خپل دا ساتنه.
حافظ صاحب محترم، دا خبره تاسو مخکې وکړه چې د افغانستان خپل ګاز چې دی هغه خو بیله مسله ده، دا چې به افغانستان د دغه پروژې نه، د دغه پایپ لاین نه چې تیریږي، د دې د ګازو نه خپل څومره استفاده کولی شي، دا خپل سوال دی. خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه غټو پایپ لاینونو امنیت ساتل ډیر مهم دی. هغه هم په افغانستان کې چې اوس امنیتي ته مونږ ګورو، مثلا دغسې ډالو ټپلو ته ګورو چې غیر لورانکاری او ضرر رسولو بل هغه نشته، بل مصروفیت نه لري دغه ډلې، او دغه امنیتي مسله مهمه ده. نو فکر کوي د پروژې د جوړېدو کار خو پیل شو، دومره پیسې چې پې لګېږي، دا څومره اطمینان لري چې دغه پروژه به په امنیتي لحاظ هم دومره مؤثره وي او ګټه به ورسېږي؟
او تاسو عرض وکم چې دا پروژه، ما غوښتل چې عرض وکم چې برسیره پر هغه چې افغانستان لپاره ګټوره ده، دا د منطقي امنیتي کمربند ګرځېدای شي.
صحیح،
ځکه چې دلته د ترکمنستان ګټه شته، د ایشین بانک، بانکینګ شفافیت آسیایي ګټه پکې شته، د پاکستان ګټه شته، د هندوستان ګټه شته. افغانستان اکثرا د منطقي د هیوادونو او د دنیا د ځواکونو نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دي. کله چې هغوی خپل ګټې وګوري، خپل پر ضد خو بیا ریزه نه کوي. یو دوهم دا چې دا د اول مخه دغه و چې د ریجنل اکانومیک انتیګریشن یا همګرایي منطقوي اقتصادي لپاره بل مخه دغه و چې دا د افغانستان هر وخت قلبي آسیا یو، موږ داسې یو، دغه یو د قلبي آسیا لپاره خو رګونه په کار دي. مثلا د اقتصادي لحاظ خو رګونه همدغه لارې دي، دا د ریلو پغلې دي، په عین زمان کې د ترانسکشنونو لپاره بانکونه په کار دي، بیا د انتقالاتو لپاره مثلا هوایی ترانسپورت انفراستراکچر په کار دی لکه لوی د هوایي ډګرونو په کار دی سلته کنکشن فلایټونه وي او ریل وي او نور فسیلیټي وي لوی لارې وي او پایپ لاینونه دي چې د انرژي انتقال کې ارزان ترانسپورت د تیل او د غاز لپاره هم دا پایپ لاین دي نو دا د افغانستان د اقتصادي جیوپولیټیک جیوکنیک جیوستراتیژیک اهمیت د لوړولو لپاره ډېر ستر اهمیت لري
یعنی د دې پروژې د پیل کېدو نه د ښکاری د دې راپورټونو نشه دا کار پیل شوی دی مانا شرایط ورته مساعد دي نو د امنیتی لحاظ باندې په افغانستان کې او لکه څنګه چې تاسو ویلي چې هغه
دا څو مزیتونه وو زیوجانې دا مزیتونه وو خو ستونزې هم شته پکې چې موږ یې څو کې ګلو ګلزار دي اول خو د هند او پاکستان مناسبات خنه دي
صحیح
او دلته چې دا په ترکمنستان کې دا پروژه برته افتتاح شو ځکه چې دا مخکې افتتاح شوی و بیا هم افتتاح شو هغوی هیڅ غبرګون نه ښودل مثلا استازي د هند او پاکستان نه ولاته دا خو شریک پروژه ده یعنی ترکمنستان خرڅوونکي ده افغانستان د ترانزیت محل دی یا د نخلوونکي دي بیا خریداران چې دي عمده خریداران پاکستان او هندستان دي هغوی باید فعال اوسي او ډېر لیوال اوسي اما متاسفانه هغوی تر اوسه پورې غبرګون نه دي ښودلي او بل دا بانکینګ شاخ آسیایي هم چپ دی نه دی ویلی چې دا پروژه تمویلوي نه تمویلوي او که نه تمویلوي دا د کومه راځي ما خو اورېدل چې دا د حکومت د سرپرست حکومت ویاند ویل چې ترکمنستان به دا تمویل کړي آیا دا ممکن دی چې په دغه پروژه داسې یو مالي تعدیل راشي چې د بانک انکشاف یا سی پر ځای ځایناستي بیا ترکمنستان شي آیا دا د منلو وړ دی د نور شریکانو لپاره که نه دی او دا نړیوال ځکه چې دا لوی پروژې چې دي تقریبا دا بینللي انرژي او مالي نظام سره جخت باید حرکت وکړي او بیا سپورت یا حمایت د هغوی باید ولري که ونه لري خو دا مشکلات راپیښوي
ازرخ شافیزی صاحب د دې پروژې اقتصادي ارخونه خو تاسو بیان کړل هغه مهمه غاټي خبرې مکرلې چې څومره ګټه چاته رسیږي د دې سیاسي ګټې به سي طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندل شوی او دوی ډیر په خوا پاول زلمم دا کوشش کوسی بیا چې دوی راغلل دا پروژې پایل کلاو مثلا د اختیپی پروژې د نورو اقتصادي پروژې دي په دې کارونو سر سخت بوختي
دا خو کار دی افغانستان لپاره چې دا مسائل تر سره شي ولې هغه باید مشکل اصلي مشکل پر رسمیت پیژنو که غواړي چې مشکل حل کو
بله
د مشکل چې دی دنیا چې اوسنۍ حکومت سره مشکل لري دی هغوی مختلف باورونه دي دوی یو شی ته باور لري هغوی بل شی ته باور لري دوی حقوق اسلام میته په بشپړه توګه او شریعت مخه کوي او دنیا وای چې نه د شریعت څخه خو بیا بشري حقوقونه اقونه دي مثلا دا د منشور ملل متحد دی اعلامیه جهانی حقوق بشر دی نور کنوانسیونونه دي چې افغانستان د ملل متحد د غړي په حیث د لاسلیک کړی دی هغه د ښځو حق ده د ماشومانو حق ده د تحصیل حق ده د مسافرت حق ده د سوګنځۍ حق ده برابر حقوق د اطبار ده دا شایان په دغه کې دوی سره مشکل لري یو بل سره نو په دې خاطر دوی باید د دې لپاره چې د ستر لاسه کې مشروعیت ترلاسه کړي او په رسمیت وپېژندل شي افغانستان که چیرې په رسمیت وپېژندل شي او یو متعارف مشروع او رسمي حکومت ولري د اقتصادي ودې لپاره ډېر زمینی ورته برابره ده افغانستان ډېر مزیتونه لري ډېر معدن لري ډېر بایسیدات کاری نیرو لري او سرګردانی وبیل لري چې په هغه کې دغه پخوانۍ ټکنالوژي پر بنسټ 23 میګاوات برښنا شته او اوسنۍ ټکنالوژي سره چې ما وسنجول تقریبا 8000 میګاوات برښنا یوازې په اوبو کې نو دا د میلیارډاو میلیارډاو 500 میلیارډ ډالر لپاره هم دلته امکان د انویسمنت یا پنګونه شته خو دا حقوقي بنسټ ته ضرورت لري، یو سیاسي مشروع بستر ته ضرورت لري چې باید افغانان د دغه د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
بله حافظي صاحب محترم،
پر اساس حکومت هم دا کار باید وکړي.
حافظي صاحب محترم، اوس خو طالبانو ته بیخي په وضاحت ویل شوی دی چې کوم خندونه دي چې هغه باید دوی د مخې لري کې چې حکومت په رسمیت وپیژندل شي. دا مسله به پریږدو همدلته. زه به تر ازم دې ته چې د راپور کې خود سیم راغلي دي چې د غازو د پایپ لاین سره ریل پټلین جوړیږي. د ریل پټلۍ د تر څنګه دا به څه ګټه وکړي او د کمزې پورې د افغانستان کوم کوم ځایونو سره وصلېږي؟ دا تجارتي پټلۍ ده، مالونه به وړي که هغه مسافر؟
نه، دا پګړې چې دي او خو د سو اړخونو څخه راځي، یو خو د ازبکستان څخه پلون د افغان ترانس راځي، او دا خو یو سل کاله د مخه نور هیوادونه لري، د منطقې هیوادونه تقریبا یو نیم سل کاله، یو سل اتیا کاله د مخه د هند برطانوي په وخت کې پاکستان او هندوستان یې درلودل، ایران هم د رضا شاه په وخت کې امان الله خان سره معاصر و، دا جوړ شو سراسري ریل د ایران. او په منځنۍ ایشیا کې هم په ترکمنستان او ازبکستان او قرغیزستان او قزاقستان که هم د تزاری روسیه په وخت کې درې جوشي خو د شوري
په اساس به سره ډیر معذرت غواړم، زه ساعت ته ګورم چې که خبره لګه د سی عمومي کې راټولای کی یو دقیقه لرمه چې دا د کوم ځای
ته کوم دي چې اوس مهال په دا ټول منطقوي ریل سره نخلول کیږي، مثلا د ایران څخه تر اسلام قلعه او هرات پورې راځي، د ترکمنستان څخه تر هرات پورې راځي، د ازبکستان څخه تر مزار شریف څخه راځي، او د افغانستان پس له کلونو د ارمان ته رسیږي چې ریل خاوند شي.
ډیر زیاته مننه تاسو نه ازرخ شافیزی صاحب چې خبرونه کوم برخه واخسه او زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل دي مهم اقتصادي او سیاسي پروژې په مخه مخه. درنو ریدونکو د خبرونه هم درته پاته ورسید، سو شیبو کې ساسي غک پروگرام پیلېږي. ساسي غک پروگرام تر شي خپل خبري وکي، خپل نظریات انتقادونه بیان کړي، او مونږ به هم په دې خوشاله شو چې د خبرونه اصول رعایت کړي. سم د سیس ساسي د ټول شپه په خیر وي، په مخه مخه.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي. انو پر ژوندانه باندې هغه یې
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینه ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخي.
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.